یا استازي ویلي د پيشه پړه چرني روان دي او لدی عمله جوړه خوښني څرګنده کړې ده چې بانکمون د چرونو د پایته د پایلو تر څرګندې دوه وړاندې د سعودي په مشرۍ ائتلاف په داسې کار تورن کړی دی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
بله د آزادی په څپو کې پرونه قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا زما رضوان مراد او زما د همکار ظریف نظر سلامونه ومنه په دې خبرونه کې د افغان حکومت د دې غوښتنې چې روسیه د ورسره پوځي مرستې وکړي په دې اړه بحث کوو. د دې غوښتنې تاثیرات به څه وي او د افغانستان او امریکا ترمنځ به پر روابطو باندې څه ډول اغېز ولري؟ یوسفزی صاحب راسره ستاسو په تلیفون کې له خبرونو مخکې په همدې موضوع خبرې کولې چې ولې طالب مثلا روسیې ته مخه کړي. تاسو ویلې چې طالبان په دې خاطر چې کسبا فکر کوي چې کسبا دولت کې یو ځای کیږي یا په افغانستان کې واک ته رسیږي نو مخکې له مخکې ورته تیارې نیسي، دا یو ډول حرکتونه چې ترسره کوي. لیکن اکثر کتون کې په دې باور دي چې د طالبانو زیاته اندېښنه داعش ده، یعنی د داعش لپاره چې په مارکیټ کې د طالبانو هغه ویلیو ختمه کړې ده نو په دې خاطر دوی کوشش کوي چې د داعش پر وړاندې سیمه کې قوتونه زیات پیاوړي کړي او په دې برخه کې کله غونډه د پاکستان پر رول رڼا واچوي چې پاکستان په دې برخه کې څه ډول رول لوبولی شي د طالب او روسیې ترمنځ.
مخکې هم ما ډېر ځل ویلي دي چې په افغانستان کې چې کله د داعش خبره کوي چې افغان حکومت او په ځمکه چې کوم خلک دي هغوی فکر کوي چې داعش دومره یو ستر ګواښ نه ده، نه د افغانستان حکومت لپاره، نه د طالبانو لپاره. یوازې یو یا دوه ولسوالیو کې وجود لري، هغه هم زیاتره پاکستانیان دي او د پاکستان د ټي ټي پي غړي دي. خو یو ډول په میډیا کې یو تبلیغ ورته کیږي، یعنی کله د یونیما یا د ملګرو ملتونو راپور راځي چې 1500 ولایتونو کې داعش فعالیت لري، حال دا چې د هسکې مینی او د چپرهار او دغه سیمو کې یو څه موجودیت لري. خو داعش په افغانستان کې پخپله زه فکر نه کوم چې ډېر چانسز ولري. اول دا چې داعش یو عربي فاجده ده، دویمه دا ده چې داعش په هغه سیمو کې د دې زیاتره پیروان اهل حدیث یا د وهابي مذهب پیروان دي. په افغانستان کې سره د چکنل کې د افغانستان اهل حدیث زیات اوسېږي، هغه ته زه داسې ډېر د داعش فعالیتونه نه ګورم. بل طرف ته په داسې یو حالت کې چې افغان حکومت هم د دې خلاف وي او طالبان هم د دې خلاف وي او نړیوال هم یو ډول د دې خلاف وي، په دغه حالاتو کې داعش پر مخ تلل او فعالیت کول او ډېر زیات پر مخ تلل امکانات ډېر کم دي. البته دا بیل خبره ده که یو څوک هغوی ته بهرنۍ مرستې ورکړي یا ډېرې زیاتې پیسې ورته ورسېږي، ممکن دې وسعت پیدا کړي. خو په دا اوسني حالاتو کې زه نه ګڼم چې داعش یا د افغانستان دولت لپاره یا د طالبان لپاره یو ستر ګواښ دی. البته پاکستان رول ډېر مهم ده، هغوی کوشش کوي چې د هرې ورځې په تېرېدو طالبان داسې وښيي چې یعنې دوی تیار دی افغان حکومت سره خبرو ته تیار دی او پخپله دا وایي، صدر اعظم دا وایي چې موږ نشو کولای د دوی خلاف عملیات وکړو ځکه چې یو ډول په پاکستان کې دوی سره د خلکو همدردیانې دي. او کدو
یا مثلا مشرف وایي چې پخوانی ولسمشر مشرف چې ویلي کنه، تاسو به هم دا ویډیو کتلی چې اتلانو د پاکستان لپاره ځکه د هند مسله دلته
هغه ویلي چې پخوا وو، هغه ویلي چې پخوا وو، اوس خبره نه ده کړې که هغه مرکه تاسو به وایي چې پخوا وو اسامه بن
لادن پر وړاندې د هند پر وړاندې طالبانو یادونه
کوي. خو بهرحال زما مطلب دا چې پاکستان هم اوس کوشش کوي چې یعنی طالبان داسې وښيي چې یعنی دا که مشکل وي یو داخلي افغاني مشکل ده، نړیوال ټولنې لپاره هغومره مشکل نه ده. په دې عمله پاکستان یو کامیاب ډیپلوماسي لري او تکړه خلک لري، هغوی که په ماسکو کې وي یا په واشنګټن کې وي، د هرې ورځې په تېرېدو خلکو ته دا ښيي لکه څنګه چې مخکې نظر ته وویلې چې یعنی دا د افغانانو مرسته وسره ده او که د افغانانو مرسته دوی سره نه وي دوی دومره مقاومت نه شي کولی. دا بېله خبره ده چې افغان خلک عوام نور د طالب ډول نظام نه غواړي، یعنی که طالب په سیستم کې راځي په نظام کې راځي او یو ډول ځان سره تغیر تبدیل راوړي په هغه حالت کې حدود لپاره منلو دي. طالب هم په دې وخیار دا پوهیږي چې کابل نیول شاید دوی دپاره ممکن نه وي، خو افغان حکومت لپاره هم طالب له منځه وړل ناممکن ده. په داسې حالاتو کې که جوړ جاړی کېږي، ممکن یو شمېر هېوادونه د جوړ جاړی خلاف هم وي، لکه اوس حالات کې مونږ ګورو هند حتی د دې نه هم پیره کې ده که افغان طالبان د جوړ جاړی د خبرو د لارې حکومت کې راځي، هغوی فکر کوي چې د افغانستان او د هند تعلقات یو توازن چې اوس ډېر بهتره ده، شاید هغې کې یو تغیر تبدیل راشي. نو له دې امله پاکستان او طالبان ایران ته اطمینان ورکوي، عربي نړۍ ته اطمینان ورکوي، سره د دې چې عربي نړۍ ته ټول هغه مشهور دهشتګران یا د القاعده غړي ټول په افغانستان کې خو اوس نشته ده. یعنې دوی اوس نوی سیناریو داسې ښیي چې مونږ هغه طالبان نه یو چې تروریزم به خارج ته اکسپورټ کوو یا به خارج ته واردوو. نور مونږ خپله د افغانستان دننه یو قوت یو، او د افغانستان نه دباندې مونږ خپله نه دومره وس لرو او نه دومره اختیار لرو چې بل چاته نقصان ورسوو. او پاکستان هم ورته ډیپلوماسي په مخ بیایي تر څو طالبان دپاره په نړیواله سطحه باندې داسې یو لاره برابره کړي چې هغوی په سیاسي لاره بیرته د افغانستان په دولت کې داخل کړي، او که دوی په افغان دولت کې راځي نو پاکستان به دا فکر وکړي چې یو ډول د دوی د مفاداتو لپاره په کابل حکومت کې یا په سیستم کې څوک داخلیږي. نو له دې امله زما په خیال طالبان ته دوی وایي چې یا طالبان خپله هم په دې پوهېږي چې دوی باید داسې بیانونه نور ورنه کړي چې دوی یو نړیوال جهادي قوت ده، او لکه مخکې چې به د کابل راډیو نه سندرې ویلې یا به نغمې ویلې چې دا داسې تحریک دی چې پامیر باندې به اوړي او سنټرل ایشیا ته به ځي. نور هغوی هغه د پامیر سندرې نه اوړي نه هم د نړیوال.
ډېره مننه یوسف صاحب. کور ودان مخکې نظر صاحب موتاسې هم دا بحث وکړي چې په دغسې مسایلو باندې چې د طالبانو د نظر څرګندونه کارپوهان کوي زموږ تاسې مېلمانه، یا مثلا بل ډول دا په خپله د افغان حکومت نیمګړتیا ده چې نه رسنیو ته پاسنۍ حاضریږي او نه هغه انتقادونه چې پر حکومت کیږي هغه ځوابوي او یا یې ځوابولی نشي. وردک صاحب همدغه مسئلې ته لکه څنګه چې یوسفزي صاحب ویل او مخکې مطمئن صاحب ویل چې دولت واقعي دومره کمزور دی چې دوی په هغه بهر نړۍ کې لابینګ چې ورته وایي لابي کول هم دوی نشي ترسره کولی. یعنی که پاکستان نړۍ ته ښیي چې طالب په افغانستان کې قوت ده او د افغانستان ټول ولس ورسره ولاړ ده، نو افغان حکومت هم په دې کې ناکام دی. دا خو یو حق ده چې به تمنل شي چې د خپل ځان څخه دفاع وکړي، د خپل لغه ملي ګټو څخه دفاع وکړي. په دې اړه ستاسو نظر غواړو.
ګوري اصلا اساسي ټکی ته کوم پام کوي، یو انګیزه ده، یو هدف ده. لکه څنګه چې مخکې ورور درته ویل چې طالبان سره ملت دی، دلته خلک ولاړ دي. جهاد په وخت کې د مجاهدینو سره هم ټول ملت و چې د شوروي په مقابل کې دوی ودرېدل، 2 میلیونه شهیدان یې ورکړل. هم هدف چې و هدف موږ تاسو ولیدل چې افغانستان د 44 ملکونو چې صاحبانو په اصطلاح تر اثرات لاندې راغی.
بله،
نو په دې حساس باندې حاصل موري هغه دی چې دوی هغه مسیر څرخی، لکه لیډران رهبران درته ښیم. تا مخکې د هغه نه سوال وکړي چې طالبان ولې روسیې خاطر هغه تمایل پیدا کړی. ګورې طالب بین المللی یو جهش نه دی، القاعده بین المللی جهش و، ولې ورځ په ورځ انګازې مخ په ورکېدو دي او په ناپدید کېدو باندې دي، او د داعش انګازې ولې راپورته کیږي؟ ځکه چې داعش یوه بین المللی انګېزه ده. اما طالب بین المللی انګېزه نه ده. بالکل زه تا خبره تاییدوم چې د طالب هلې ځلې د دې دپاره دي، ځکه چې هغه پخوانۍ انګېزه چې د القاعدې او د تروریزم په نامه باندې 40 ملکونه د امریکا سره په 2001 کې افغانستان ته راغلل، او نن په اصطلاح باندې ورځ په ورځ غږ ورکېږي او د داعش غږ راپورته کی. دغه سلسلې د ډار په واسطه باندې دوی غاړي کوشش وکړي چې هغه ملکونو چې په اصطلاح باندې دوی ته وکولی شي چې یو سپورت ورته برابر کړی چې دوی ځان ورته برابر وي. نقطه هم باید موږ په نظر کې ونیسو، ځکه د بل بر ورور ویلی وی چې داعش کوم لوی خطر نه دی. زه دا درته وایم، تاسو به د رئیس شورا امنیت خبرې اوریدلې وي د انیف اتمر چې داعش بدبختانه ورځ په ورځ دلته په اصطلاح باندې، ځکه چې هم د دنیا کوم تبلیغونه چې په دیپسې کېږي ورځ په ورځ وسط ورکوي او هم قوي کوي. نو په دې اساس باندې حکومت د افغانستان چون یو والی کې موجودیت نه لري په اصطلاح پاخه مسلکي او تخصصي سیاستمداران کې موجودیت نه لري په دې اساس دوی نشي کولای چې خپل انډول وساتي یا خپل دوستانو ته قناعت ورکړي شي یا جهان ته قناعت ورکړلی شي. د پاکستان سیاستمداران چې دي هغه د انګلستان په کوره کې پیانه دی د نړۍ د شیطان په کوره کې هغه دوی روزل شوي دي. هغه ډېر پاخه سیاستمداران دي هر قدم چې دوی اخلي هغه شاوخوا ټوله خای سنګول کېږي. اما بدبختانه تاسو راشي د موږ سیاستمدارانو ته چې په اساسي خارجي پالیسي کې موږ هغه څه کسان دې پالیسۍ ته راولو چې هغه 15 ورځې تجربه د ډیپلوماسۍ نه لري. نو په دې اساس چون موږ کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی او دلته یو هماهنګي او هم مفکورګي موجودیت نه لري په دې اساس نو حکومت ضعیفه دی او حکومت نشي کولی چې هغه کوم مسیر چې دی غواړي چې ځان ورسوي هدف ته دوی ځان نشي رسولی.
تشکر. محترم آجی سید داود رئیس مرکز نشاط افغان هم در خط تلفون هستن. خوش آمدین سید آجی سید. میشنوین؟
مهربانی کردین نظر سید. تشکر.
بله آجی سید داود، ما این مسئله تقاضای کمک‌های نظامی از روسیه و پیامدهایان صحبت میکنیم. دوستا بسیار زیاد صحبت کردن ولی ما به این نتیجه رسیدیم که یک سوال از شما بکنیم که علی طالبا از نقطه نظر دیپلماسی بعض حرکت های نو شروع کردن و مثلا با روسیه و بعض ممالک اطمینان میتن که ما اگر احیانا به قدرت آمدیم به شما آزار نمیتیم، از خاک افغانستان کسی به شما حمله نمیکنه، از این قبیل مسائل است. روی ازی بسیار زیاد صحبت شد، منتها این امیج داخلی ازی گفته انگلیس ها اوچ تو خواهد شد که در داخل افغانستان سب یعنی مردم افغانستان یک خاطره خوب ندارن. چیزی که وقتی که از طالبان صحبت میشه مسئله شلاق‌کاری ها و مسئله از این قبیل مسائل سب زیادتر به فکر میرسه. این عکس العمل مردم چی خواهد باشه به این موضوعات سب؟
جناب نظر صاحب، موضوع روابط طالب ها و روسیه من فکر میکنم بعد از ماه فبروری زمانی که دولت پاکستان برای دولت افغانستان بخصوص برای رئیس جمهور غنی وعده داد که من به هر ترتیبی که باشه طالب ها را حاضر هستم که به میز مذاکره هم برای شما بشانم و این مسئله افغانستان را از طریق تفاهم مذاکره حل کنیم. دا همان وقت قرائن و اسناد و شواهدی را می رسانه که بسیار زیاد پاکستان سر طالب ها فشار وارد کردن و طالبان ها گزیر امره ایران امره روسیه از ماه فبروری دوابط تامین کردن، یعنی به این مانا که امره از اونا صحبت شد از یک طرف روسیه ترس از داعش داشت و از طرف دیگه شما خو خبر دارن که آقای کرزی هم متواتر سفرها داره به روسیه و به تاجیکستان، اونا را هم یک نوع ترسان و در پالوی ازی روسا ترغیب شدن و حتی در سوریه دزبکار شدن. دیگه من فکر میکنم که طالب ها هم از گذشته خود یاد گرفتن. اگر ما طرف ظلم و بدبختی ازی کشور بعد از سال 1352 یا براوایت دیگر به سال 1357 تو نظر کنیم، متاسفانه هر کس که زیاد ظلم کرده در افغانستان امو زیادتر منطقت برده. بدبختانه برای سادای مردم کسی گوش نگرفته. اونه شما خبر دارم که در کابل 56,000 کابلی در کشتن، امروز هر کسی خود قهرمان خود نفر درجه که افغانستان قلمداد میکنه و همچنان در دوران اشغال شوروی میلیون ها بیش از 1.5 میلیون ما شهید دادیم، همون مردم امروز در ردای بلند دولتی کار میکنن. دیگه این مسئله زیاد قابل چی نیست که طالب ها هم افغان هستن. به گمان اغلب او پالیسی را که در سال 96 تا 2001 داشتن، من فکر میکنم که اینا تجدید نظر کردن و تجدید نظر میکنن از این صحبت ها و اعلامیه های از همونطور این موضوعی که میشه برملا میشه. اما در پالوی از این مسئلهی که بسیار مهم است و سرش دنیا فوکس میکنه و ایست که دولت افغانستان تقاضای کمک از روسیه کردن. شما خب میفهمین که از یک طرف دولت پیلی افغانستان قبلا آقای کرزی پیمان استراتژیک امضا کرده بود و آقای اطمر پیمان امنیتی امضا کردن به امریکا. او ما چیزی که میخواد که برای شما به ارتباط 14 سال پیش عرض کنم، زمانی که موضوع بنی میشد امریکا از روسیه خواهش کرد، یعنی پای روسا را امریکا دراز کرد افغانستان. چند سال پیش حتما رادیو شما همین خبر را نشر کرد که روسا یک عملیات به شنوار ننگرهار یک چند کارخانه روین از بین بردن.
بله.
در اون وقت هم منطقه یک مسئله بوده که یک تفاهم بین امریکا و روسیه یا تفاهم بین امریکا و ایران در بنا موجود داشت. بعد از اون مسئله ناتو و ایساف هم که آمد، امریکا کوشش میکرد که نزدیکی خود با روسیه و ایران از دست نده، اما حال شرایط فرق کرد. از یک طرف بین امریکا و روسیه رقابت های بسیار بین المللی وجود داره، در اوکراین، در سوریه و همچنان در آسیای مرکزی. اما اگر فرضاً دولت افغانستان همونطور کمکاره، اینطور فکر کنن که ما مثلاها را به قیمت بخریم، همه قیمت برای دولت افغانستان که میتونه درسته؟
نه.
در بیگه پس که پیسی از این سلاحا را یا هلیکوپترها را باید امریکا برای زنا بتر. دوم این که اگر فرضاً این کمکا بلایوز باشه، یعنی هیچ بدون قیمت به خاطر ترس از داعش و امنیت آسیای مرکزی برای افغانستان را کمک کنن، آیا دولت فعلی همی جرأت همی درایت دارن که بدون مشوره امریکا این کار کنن؟ ما فکر میکنم که نی. او به این معنی است که دولت یک عالم جنجال بین خود دارن. ای کاش این دولت میتونست که اجماع منطقوی را خوب مدیریت نیکرد. یکست که یک وزارت مدیریت کردن نمیتونه، یک ولایت مدیریت کردن نمیتونه، چطور میتونست که همکاری ایران و روسیه و چین به ارتباط داعش دست کنه؟ متاسفانه دولت در حالت بسیار ضعیف قرار داره. بیشتر از اینکه امریکایا اگه مشوره بدن، امریکایا امرای روسا با کدام تفاهم در اوکراین و شرق میانه برسند، در اون صورت از این کمک فکر میکنم که دولت افغانستان استفاده کرده میتونن، در غیر از اون مستقلانه
ای کار کردن نمیتونم. دیر زیاده منه مطمئن سب یو پختنه چه شاید زواب تاس سروی د افغانستان په شمال کې چې کروسیه ځان ته کوم تهدید غنی او داغی پر اساس به کومک کوي، لکه څنګه چې حاجی صاحب داود ویل چې احتمال به کومک د امریکا په خوخه، ځکه چې د افغانستان د حکومت او امریکا ترمنځ تر بل هر تیر وخت روابط ښه دي، نو حتمان امریکان به په جریان کې. کچیر ته هلته په شمال کې روسیا کوم تهدید نه ویره لري، هغه کومې ډلې دي ستاسې په نظر باندې؟ ځکه چې اکثره داسې ویل کېږي چې د هلمند یا د کندهار طالب خو د افغانستان په شمال کې دومره په پراخه فعالیت نشي کولای، د ازبکستان اسلامي نهضت دی ستاسې په نظر، یا هغه ډلې چې اوس له داعش سره حمایت کړی دی چې له پاکستانه راوشړل شو دې خوا، که په دې لږ رڼا واچوئ.
و مرسته مخکې له دې نه د نورو خبرو هم که لږ وخت راته راکړئ چې دوستانو مداخلې یا دلته ولې هغوی علاقه لري. ګورئ، په وروستیو وختونو کې پکتیا کې یو جټ الوتکه د امریکا وویشتل سوله، او هغه غالبا چې په پرمختللې وسلې به ویشتل شوي، دا سوال انګیزه خبره ده. او روسیې ته څو ځله ملا جلیل اخوند د پاکستان په وساطت باندې سفرونه کړي دي، هلته له روسانو سره لیدلي دي، او طالبان چې تر ډیره وسلې ترلاسه کوي فکر کوم په دې باندې رپورټونه هم جوړ شوي دي، افغان امنیتي سیمو څخه، یا هغه وسلې چې له روسانو څخه قاچاقېږي، او یا هغه وسلې چې ورکې شولې په دې څوارلس کلونو کې. د قطر دفتر څخه روسانو غوښتي وو چې په روسیه کې ورسره لیدنه وکړي، مګر هغوی ترجیح دې ته ورکوله چې په کوم بل هېواد کې ورسره لیدنه وکړي. البته په تیرو څوارلس کلونو کې په بېلابېلو وختونو کې د اصلي طالبانو او هغه طالبان چې د طالب په نامه پاکستان ورته معرفي کړي، له روسانو سره لیدنې کړي دي، او دا هم له امکانه لیرې نه ده چې په راتلونکي کې د نړیوالو د غلطو ستراتیژیو او تیروتنو او د افغان حکومت له تیروتنو څخه بالاخره روسان له طالبانو سره نږدېکت وکړي. رالو د دوستم مسله دا ډیره اساسه مسله د دوستم له روسانو څخه وسلې غوښتې دي، او رشید دوستم هغه څوک دی چې امریکا اوس ورباندې سرمایه ګذاري کوي او ترکیه ورباندې کوي، او بلخوا روسه له امریکا سره په نایلان شوې جګړه کې اول ته په کریمیا کې چې ترک ټبر خلک دي هغوی سره په جګړه کې ده. زه فکر کوم په دوستم باندې به نور روسان باور ونه لري، او د باور سړی به عطا محمد نوري ورته هغه چې اوس له امریکایانو سره یې فاصله نیولې ده. تر ډیره روسان کوشش کوي که چیرته له طالبانو سره اړیکې رغول غواړي، او ایران هم دا هڅه کوي چې د ایران په وساطت یا د ایران له لارې له طالبانو سره خپل اړیکې سم کړي. دا چې په شمال کې روسانو ته څوک تهدید دی، فکر کوم په بیلابیلو وختونو کې طالبانو په تیرو کلونو کې منځنۍ آسیا هیوادونو ته اطمینان ورکړی ده چې زموږ جغرافیه معلومه ده او یوازې د افغانستان په خاوره کې به خپل فعالیتونه لرو. همدا محدوده ده د روسانو د پاره غټ تهدید هغه چې ازبکستان مومنت ورته وایي، اسلامیک مومنت اپ ازبکستان یو قوي ډله ده چې په وزیرستان کې ډېرې جګړې ورته سره وشولې، او بل اخره په ډېره مسؤونه طریقه باندې د غنی اشرف غنی د حکومت په شروع کې له وزیرستان څخه د زابل په لاره باندې شمالي ولایتونو ته داخله ګوره سورسلو، او په دومره تاجک مجاهدین د دې په نامه چې ورته وایي
تاسو واضح خبرې کوئ خوند ورکوي کله کله.
تاسو مخکې ویلو دا پښتنه د حکومت ته
نه خو تاسو خو چې وایئ چې ملا فلانکی صاحب تللی او تاجکستان ته تللی او فلانکی مولوي صاحب تللی او اسلام آباد ته، نو دا خو وایئ چې چا ورسول
لیک به مشکلی مراد صاحب کرا قرار به دا رپورټونه راپورته کیږي، ولې هغوی په مسون ډول سره شمال طرف ته ورسېدل شلو، او کله چې دی شمال ته ورسېدلو عملته د طالبانو څخه برات اعلان کړي یا د طالبان څخه جلا شلو، او د اسلامي دولت یا داعش نومې ډلې هغوی چې یو محدود جغرافیه نه لري او هغوی ته هر ځای خپل ټارګټ ده، د هغوی څخه بیعت اعلان کړو. دا په دې معنی باندې ده چې دوی غوښتل منځنۍ آسیا ته ولاړ شي، او حتمان د دوی په رسولو کې او د منځنۍ آسیا د تهدید لپاره به لوی هیوادونو لاس لارو. کله چې طالبان پر دې موضوع باندې پوه شول چې دا به بیا د طالب پر بدنامي باندې تمامېږي، نو طالبان هم سبقت وکړ او دغه بدخشان او کندوز ته ځانونه ورسولو، او هغه کسان چې د داعش په نامه باندې التولو دا غوی هغه محدودیتونه بیا کنټرول کړل. زه فکر کوم روسان اوس مهال دا هغه داعش څخه ویره لري چې په افغانستان کې را پیدا شوی، او زه په دې نظر یم چې دا داعش د اصلي داعش یو جز یا برخه نه ده، او د طالبانو سره ممکن چې روسان کله هم مخامخ خبرو ته کینی یا ځینې رابطې ورسره ولري، نو اصلي هدف دا ده چې دغه داعش چې په افغانستان کې را پیدا شوی روسان او چین یې د ځان تهدید لپاره ګڼي.
تشکر. محترم آقای سمیع یوسفزی، شما د سطح بین المللی یک ژورنالیست این مسائل از بیرون اگر نگاه بکنید، ای داعش یک فاکتور شده که کل سیاست ها را به اصطلاح گد و ود ساخت. مثلا در سوریه روسیه امریکا در مسئله اسد جور نمیان، اما بر مبارزه بر علیه داعش جور میان، یا ایران. اما تو از او خاطر کل سیاست ها یک قسم باید یک بازنگری به خیال شوه. منتها در افغانستان که ما شما به او علاقه داریم سرش صحبت بکنیم، مشکل در اینجا به خیال ماست که حکومت مرکزی نتانسته دولت سازی درست کنه، اردوی خود ملی بسازه، پلیس خود ملی بسازه، زیادتر به اشخاص تکیه میکنه. مثلا عوض اردوی ملی ما زیادتر جنرال صاحب دوستم نامش میشنویم که به فاریاب رفت و خامیاب رفت و حرکات عجیب و غریب کرد و مردم ناراضی است، منتها کس صدای خود کشیده نمیتونه. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه بکنیم، مرکزت ایجاد شوا خوب است یا ای سر اشخاص باید تکیه شوا خوب است؟ نمیفهمم نظر شما چیه در مورد.
بله، اولا سفر جنرال صاحب دوستان بعد از او سفرشان به چچنیا و ملاقات همراهی رئیس جمهور چچنیا، نه خودشان یک حرکتی با سکر میکنیم که غیری سیاسی بودن. چچنیا یک کشور اسلامی است که از طرف روسا در آنجا بسیار ظلم و بربریت شده و سر افرادی مسلمانی چچنیا به قتل رسیده، و فکر میکنیم هیچ کشور اسلامی روابط امرای نظامی که آل در گروزنی یا در چشنی عودی داره روابط نداره و همشان فکر میکند که اونا یک کشوری دستنشنده روسیه میباشد و قاتل مردمی مسلمانی چشنی میباشد و خودداری میکند، لیکن نمیدانیم که چطور وزارت خارجه افغانستان یک اقدام میکند که باعث خشم و سبب ناراضیتی بعدی از مردم های مسلمان افغانستان میشود. دوم جنرال سردوستم مثلا ایتو نشان میده که جنگی که او میکند و از کپسیتی از طرف خود میکند، یعنی جنگ ضد طالبان چی در شمال باشد چی در جنوب باشد یه وظیفه دولت اردوی دولت اسلامی افغانستان میباشد، لیکن خودشان به حیث یک جنگ سالار میرود و در حال چند روز پیش گفته میشود که وی وقتی که افرادشان یا خودشان به منطقه خماب رفته بودند آنجا بعضی منازلی از ترکمنان غارت کردیده و بعض افرادشان کشته شده و به این که شما طالب میباشید. ما فکر میکنم اگر جنرال کوستم واقعا میخواهد که به حیث معاون جمهوری اسلامی افغانستان و به حیث یک رهبری یا قماندانی اردوی افغانستان، اگر اونا میخواهد که نمو بدهد که واقعا او از اردوی افغانستان حمایت میکند یا از اونا میباشد، اونا باید یک روز در کندوز میبود، دوم روز باید در بدخشان میبود، چهارم روز باید در هلمند یا ننګرهار میبود، لیکن وقتی که در یک جای میره در منطقه خودشان میره و در یک طالبایی که بسیار جایی میباشد یا لوکل میباشد اونا میجنگد و بعد از اون میاید که تو فکر نشان میده که تمام افغانستان فتح کده یا اعتبار از تمام افغانستان خارج کده.
یوسف زای صاحب در اینجا تا جایی که
اردو افغانستان هستن.
یوسف زای صاحب در اینجا همین سوال با آقای جنرال صاحب زلمه وردک اگر راجع بسازیم ایست که تا جایی که به ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی گذاشته میشه در خبرها، مثلا جنرال صاحب دوستم که میره اونجا کل طالبای اصلی یا کسایی که مسلح هستن از منطقه مگروزه میره، یعنی در اونجا کسی نمیمانه که نفرهای دوستم صاحب بوره بزنه. یادمی ولایت جوزجان در خامیاب وقتی که دوستم صاحب تشریف بردن و نفرات در جزیره ای که به اساس دریای آمو سیلاب ها ایجاد شده بین ترکمنستان و بین دریا و افغانستان مانده در اونجا رفتن و این خانه را که گویا زدن نفرای دوستون صاحب یا کسای بیگناه بوده و اطفال بوده و زنا بوده و از این قبیل مسائل، حالا حتی کسا اونجا هستن که جرات میگن نمیکنن که صدای خود بکشن. از این خاطر شما من حیث یک جنرال در این مورد چی پیشنهاد دارین، یعنی چی نظر دارین که این دوستم صاحب هم تو کت نفرای خود بره هر طرف بجنگ درست است، یا ای که یک دولت مرکزی، یک اردوی ملی، یک پلیس ملی اونا باید موضوع را رهبری بکنن؟ یعنی دوستم صاحب کاش که وزیر صاحب دفاع می بود و از مرکز مسائل بسلا اداره می کرد. نظر شما در این مورد چی است؟
ببینین چون در افغانستان اساس بنیاد قانون اساسی ضعیف هستند، اصول در اینجا به اصطلاح مستحکمیت ندارند. از نگاه اصولی امان صاحب اول شخص دوم افغانستان هستند که مسئولیت سیاسی کل افغانستان به دوش خود دارند، اما متاسفانه مسائلی که پیشمن به خاطر از پیشمن که اونها چون از نگاه تجربه و به اصطلاح نفوذ و شناخت که در سمت شمال دارن و می سبب هستن که با قوتهای چون معاون اول ریاست جمهوری افغانستان هستن که با قوتهای بسیار قوی و هنگفت به طرف سمت شمال میرن، همین مسائل هستن که مسائل به وجود من که بدبختانه عوض دی که ملت و حکومت به اصطلاح نزدیک شوند، ملت از حکومت فاصله گرفته میرن. چرا در اینجا در افغانستان در حدود اما شما میبینیم که 37 سال در داخل افغانستان جنگ جریان دارن، در مدت 37 هفت سال افغانستان جنگ که در اینجا جریان داشت هستن کسانی که در این مدت به اصطلاح تمام مردم افغانستان به او شناخت بسیار قریب و نزدیک دارن. بنان شما گفتیم که چرا میگردن زمانی که یک معامل اول ریاست جمهوری باید قدر قوا میرن شاید طالبا در اونجا حدود 100 نفر یک نیم 100 نفر باشن در مقابل 10,000 15,000 نفری که با جناب مامان صاحب اول میرن مقاومت کرده نمیتونن. همه اصول سیاسی به اصطلاح گردش یا بازی که امروز در سطح افغانستان جریان داره یک بازی بسیار خطرناک مغلق هستن که بدبختان افغانستان به طرف تباهی کشانیدن. بازم براتون میگم چون در داخل حکومت خود حکومت نظر به اصول چوکات قانون به وجود نامده قانون مستحکمیت ندارد. در هر مملکتی که قانون استحکامیت نداشته باشه شکل جنگل میگیره. زمانی که شکل جنگل گرفت هر کس هر کاری را که دلش خواسته باشه سر به خود انجام داده میره. بنان هر چیز باید اینجا نظر به اصول نظر به قانون اگر صورت بگیره این مسائل به وجود نمیاد. گپ شما را من بالکل تصدیق میکنم. وزیر دفاع وزیر داخله معین به اسلام موین امنیتی وزارت داخله لوی دریستیج رؤسای قوی جنگی که به نام رئیس اپراسیون و رئیس فلانه و اینی هستن یا خودشان در داخل مرکز قرار دارن و معاون اول میرن به داخل جبهه در جنگ در خط اول جنگ جنگ میکنن. یه خودشان هم یک سوال هستن که به نزد مردم پیدا میشن. اما حکومت افغانستان حرکت های را انجام نمیتن که باعث بسیج شدن مردم در داخل افغانستان شن باعث همکاری ملت با حکومت شن. اونا هر قدم را که برمیدارن چون در این مسائل در 37 سال دشمنی های گوناگون در داخل افغانستان موجود هستن به می اساس هستن که روز به روز فاصله بین حکومت ملت پیدا میشه و بدبختانه مسائل بیه هستن که امروز کل افغانستان چه جنگ گرفته.
من جنرال صاحب عجی صاحب داوود اوس چه دروسان خپ هم افغانستان کې کسام چې روسان خو همیشه په افغانستان کې رول درلود اوس نو په پوزي بر حکم را مختکی خپ بیا او په سیاسي کې هم لکه څنګه چې خبرونه په جریان کې ول شول چې لغیر حکومتي کریکټرانو سره هم روسان تماس نیسي اصله ورکی یا جنرال صاحب دوستم لغپل ارخزی ولته لروسان سره خبرې کوي د افغانستان حکومت ته څه پکار دی سره د ټولو کمزوریو او ستونزو چې حکومت لري چې دغه ټول مسایل ترتیب کړي ځکه کچیر تر روسان راشي د پاکستان او د هند جګړه یو خو د ایران او د سعودي عربستان سیالي بل خو ده دا به بیا د امریکا او د روسانو په بل مسابقه او سیالي بدل کړي. افغان حکومت ته څه کول پکار دی ستاسو په نظر؟
او د ټولو نامه کې څه باید یوار وکم هغه دا د چې څو کلمه کې ولسمشر پوتین د امریکایي رسنیو سره مرکه وکړه او په هغې مرکه کې پوتین نه پوښتنه وکړه چې تاسې حاضر یاستئ چې خپل ځواکونه افغانستان ته ولیږئ. پوتین په دې غضب سره ورته وویل دې امریکایي ته ویلې آیا امریکا به خپل پوځونه بیا ویتنام ته ولیږي؟ یعنی د دې د پوتین دغه ځواب و چې موږ هېڅکله دا کار نه کوو. زه اوس داسې فکر کوم چې په تعصف سره لکه مخکې چې ورته اشارې وشوې دغلته دا لایحه د وظایفو په دې دولت کې متاسفانه په هیڅ صورت سره وجود نه لري. هغه په دې معنا چې تاسو فکر وکړئ په قندوز کې کله چې قندوز سقوط وکړ د قندوز سقوط نه درې ورځې بعد ولسمشر وویلې چې د قندوز مدیریت موږ سره دی. په هماغه شپه باندې د دې پولي ډاکترانو شفاخانه بمبار شوه. یعنی د دې په ځای چې لکه مخکې چې اشاره وشوه لوی دریستیج یا وزیر دفاع دا خبره وکړي ولسمشر وویلې چې زه اعلی سر قمندان یم ټول مسایل زما په کنټرول کې دي. اوس که چېرته حالت دغسې روان وي چې د ولسمشر د دې د لومړي مرستیال دویم مرستیال اجرایه رئیس د هغې معاونین د دوی تر منځ د وظایفو تقسیم نه وي بیا په کابینه کې نه وشي نو زه فکر کوم چې دوی به څنګه وشکړی نړیوالې ټولنې ته په تېره بیا امریکا ته دا قناعت ورکړي او امریکا هم دې سره لوبه کوي زما په نظر باندې. هغه دا چې امریکایان په هیڅ صورت سره دلته د روسانو مداخله امریکایانو ته قابل د تحمل نه ده. په دې باندې زه فکر کوم چې باید دا حکومت هم پوه شي او امریکایان چې دلته د عادي وخت د امنیتی فرمانونه او تړونونه سره امضا کړی، هدف دا دی چې دوی باید دلته په افغانستان کې وسی. نو په دغه سي او حالت کې خبر دی چې اول دغه حکومت ستاسو د پښتنې په اړوند په ځان باندې یوه کره کتنه وکړي، د دندو لایحه جوړه کړي چې څوک باید څه وکړي. دویم، په نړیوالو اړیکو کې لکه مخکې چې ورته اشاره وشوه، من تر اوسه پورې یو نړیواله دغه نه لرو، پالیسي نه لرو. بدبختي دا ده ټول شیان موږ ته په دې 14 کلونو کې ناتو احساس کړي دي. دغه اوس دا ډېر خرابه دی. موږ متاسفانه دا 14 کاله جنګ پردیو کړی دی، پیسې د پردیو راغلي دي. موږ په نوم سره وزیرو، په نوم سره وزیر دفاع وو، په نوم سره لوی درستیزو، په نوم سره جنرال وو. زه فکر کوم چې پاتې دی نه ښه تجربه دا به چې تاسو وګورئ په عراق کې کله چې یو ایالت عراقي ځواکونه خوشې کړه، امریکایانو ورته رخصت ورکړ چې موږ تاسو سره نور کومک نه کوو، ستاسو خاوره د تاسو ورته جنګ نه کوي، موږ ولې ستاسو ملاتړ وکړو. زه فکر کوم چې اوس دوی ته پکار ده چې نور هغه خوبونه چې د کاري صاحب په وخت کې د خلکو لیده حکومتي چارواکو بعد دې نه د هغې خوبونه د بیدار شي، دلته دې یوه مشترکه ژبه نړیوالې ټولنې سره پیدا کړي، په سیمه کې دې پیدا کړي، سولې ته روغې جوړې ته د لار هواره کړي، تر هغې چې مشکلات هم د داخل نه په سیمه کې هم په نړیواله کچه باندې دې ته د یو هواره لار پیدا شي. پرته د دې نه کچې ته هر سړی جګېږي چې زه ځم دې ولایت ته، یو سړی جي دې مملکت ته په خپل سر باندې د افغانستان استازیتوب کوي. د هماغه ګډوډي ده چې متاسفانه د ډاکټر نجیب د وخته زه دا ګډوډي فعلاً زیاته ګورم.
تشکر. ما یک چند شنونده را موقع بدیم برای اینکه وقت زیق شده میره. بله شنونده عزیز، حالا در یک اعلانک کوتاه میشنویم و بعد از او شما میتونید تلفن کنیم به ما.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
بله، منتها فراموش نکنید که از هفت صبح تا هفت شام رادیو آزادی در خدمت شماست. بله شنونده عزیز بفرمایید.
بله
مهربانی
اوکی. عزیز، یه سلام ممنون که
تلفن
کردید. علیکم السلام.
اول خود دارم این تشکرم ده که قطیر رو تسوال کنم که بیا دختر اولانان تو بولو، در نور مشران تو بولو، در رحبران تو بولو، بیا منگ هم وایی چه را پندق امریکایان و پندق برطانیان و پندق ورسان و کشارید جوکه تا چه وگونیسی که تنین پنده زمان که دی جنگ چه ده؟ جنگ ورس ده، جنگ امریکا ده، جنگ برطانی ده. اگه در منگ دشمنان دی گوره مرمی چو کفا ورکدی چو که دیه فاور کنی، کانگونه چو کفا ورکدی چو که دیه فاور کنی. یه مشرانو تا چه بطور چو پوری نپی یکی اخبر سات بیدی در چه خلاس که ورکوی
فامیده شد بخلم سوال. تشکر. یک شنوندی دیگه را. بله شنوند عزیز، مهربانی.
سلام علیکم آقای ظریف نظر و مهمانانتان در استودیو.
و علیکم السلام، خوش آمدین. بفرمایید.
بشکر زنده باشین. فضل الرحمن از سخا تماس گرفتیم. ما را وقت بتین. ما میخواستم اینو بگم که ما تا کی از روس ها و از امریکایی ها کمک بخواییم، یا این طرف یا طرف یا طرف مقابل تا حکومت ما. ما باید اساسی مشکل و حکومت باید وظیفه خانگی خودش انجام بده. اول باید نظام اسلامی بسازه، فساد اداری را گم کنه، به عدالتی های در حکومت از خشخوری های کسی را از بین ببره و اینه چیزی هایی که بایستی تقویه شدن صفوف مخالفین میشه. اگر من را به شما بگم، اگر طالبان به خاطر به گرفتن امتیازهای سیاسی اینا آماده شدن که برای حکومت سلاح کنند، حتما یک گروه دیگه میبره که میگه به بهانه میگیره میگه افغانستان کشور اسلامی نیست، اسلامی قانون تطبیق نمیشه، قانون الهی. او با چه مداخله چه را شروع میکنه مخالفت ها را.
نیر زیاد تمنان تشکر. یا بلا وردیم که هم اخنون نظر سه
تشکر
شد. مهربانی اوکی.
بله
رضوان مراد صاحب، سلام علیکم امیر خان، خبر اکم سوزدولین نسولان یا سوات عزتون.
و علیکم السلام و رحمت الله. مهربانی اوکی امیر خان را.
زما پوښتنه دا ده محترم حاجي داود صاحب نه، چې د طالبانو مجاهد اما د شپږم تاریخ باندې د پیغام افغان انټرویو یو د اول چې په افغانستان کې اول کې ده د ساره دایښ ستنه په دې باره کې د دوی څه حقیقت او مطلب وو. خو بل دلته په یورپ کې د افغانستان د ځینې ځوانان چې د 50,000 پورې د کال د میاشتې خلک دلې راوځي. حاجي صاحب، تاسو د فکر د نظره د افغانستان مشرانو سیاستپوهانو ته څه په کار دي چې څه وکړي او دغه ځوانان په جنګو کې مري د ملکه وځي؟ داسې څه فکر د دغه احمدزای صاحب دغه ماشین څه بدل کړ؟ یو بل سیاست پوه یې مخته راشي. داسې د افغانستان مشرانو ته څه په کار دي چې څه وکړي؟
بله، مننه مرخان صاحب، پختنه مو رسیدله.
بله، بسیار زیاد تشکر. خب خی آجی صاحب داود، سوالا متوجه شما بود، هم سوالا را جواب بدین هم جنبندی بکنین، بعد از اینکه وقت ما زیق شده به هر کدام تان یک دو 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 قبر است دو دو دقیقه خلاص کنین. آجی صاحب،
جناب نظر صاحب بفهمی کنم سوال اول برادر امیرخان، ما صحیح گرفته نتانستم گفت کدام صاحبه بود در تلویزیون پیام افغان.
بله، خب اونتا شما از عوض سوال امی یک جنبندی بکنین در مجموع، یا تو یک فکر میخواین که چرا از خب ممالک خارجی کمک میخواین و چرا خودشان درست نمیکن؟ در مجموع کل سوالا به می جربه است و ما شما خلاصه میشه سیب. اگر شما برای از اینکه دیگه وقت نمانده داخلشم به جزیات.
خب ما پیش از اون امی برادر امیر خان یک سوال بسیار عمده و اساسی را مطرح کرد که تقریبا تا آخر اگست 122,000 افغان درخواستی پناهندگی را در اروپا دادن.
بله.
یعنی ماه سپتامبر و اکتبر شامل امی سایه نیست. با کمال تاسف باید گفت که وعده هایی که در دوران کمپین امی دو رهبر امرای مردم کده بودن، به خصوص امرای نسل جوان، که ما بر شما وزارت میسازیم، ما بر شما این میکنیم، یه هر روزی که تیر میشه مردم مایوس و ناامید میشه، بجز تفرقه بین امی دو تیم دیگه کدام خبر مثبت به کمال تاسف مردم بیچاره نمیشنون و مجبور هستن و خانه و کاشانه رو میفروشن و میرن فرار میکنن. حتی شما دیدین که یک خانم 102 ساله هم اونا هم از این مملکت فرار کردن. اما موضوع ایسی که شما برش اشاره میکنید جنبدی عرض مهیست که در پالی تمام مشکلات معرض کردم که تا که دولت فعلی افغانستان خود امرای مردم نزدیک نسازه، برای مشکلات مردم یک رای حل پیدا نکنه، او از طریق یک ولسوال مسلکی، سرنوال مسلکی، قاضی شریف، والی خوب، یعنی کدام تعینات و تشکیلات ها دینا به نیدنوال که به میتول یک سال انجام دادن این دوام بتن. من فکر میکنم که در اینجا نه برای داعش ضرورت است، نه برای طالب ضرورت است. همونطور برادر ما که افتخار اشاره کردن، متاسفانه یک بدبختی و رج مرج در داخل افغانستان بین خود پیدا میشه. اما اگر یک حکومتداری خوبه اینا سرش تمرکز کنن، تا دیگه پس که در اینجا مسئله صلح هم نه، جامعه بین المللی کمک های خودم دوباره هم در افغانستان اثر میگیرن. اما در این صورتی که یک آدم جامعه کمالات باشه، یک کسی دیگه در بخش دیگه برای کسی در تیم تن نته و برای مردم عادی، متاسفانه چیزی مقرریه که شده در طول یک سال همه بین دو تیم هستن، یعنی مردم به کلی از دولت، از حکومت بیرون هستن. وقتی که مردم خود رئیس حکومت نمیبینن، باز مردم کجا امره از نام کاری میکنه؟ همین یک دلیل عمده و مهم است که هم فرار است، هم مردم به توجه شما می تبلیغات ببینن، خود مردم در داخل افغانستان علیه نظام تبلیغ بکنن.
بله، امی تبلیغات به نام ستون پنجم هم یاد کردیم، ما شما روحیات مردم تا چی حد تاثیر میکنن؟ روحیات مردم گفته شما ضعیف میشه اگر بخواین بیرون برن خونه.
به کمال تاسف فی تبلیغات نه که روحیات مردم از لحاظ امنیتی، روحیات مردم از لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی همه تحت تاثیر آمدن، به خصوص بعد حادثه قندوز در سر تا سر افغانستان. اینطور فکر کنید اصلا، یعنی زلزله که چند روز پیش شد، زلزله بسیار شدید بود، اما تو شاپیش در فاصل ننگرهار یک بچه در لحیلیت چپرتت شور کرده صدا شده که باز زلزله شده. 25 نفر در این حادثه که هیچ زلزله نشده بود زخمی شدن. دیگه هر جمعید که این حوادث سرروح روان مردم بی تاثیر نیست. دولت باید سر از این مسئله توجه کنه و یا بین خود مسئول باشن. یعنی شما فکر کنه تابال تحیلات دولت تکمیل نشده. اولا این مسئله ای که مثلا جنرال دوستم میره شمال به وجه از این چرا بر جنرال دوستم این صلاحیت ها نمیشن شما بفرمایید در وزارت دفاع مردم های مطلوب ها میشناسن مردم های شایستار ها میشناسن به نیزه سرش کام کنن من فکر میکنیم این با مراتب بهتر است نظر به این که قانون اساسی و همه چیزها را پشت سر بذارن
تشکر آجی سیب وقتان پر از
به نهایت به نظری آقای نظر وجود داره
بله فهمیده از آجی سیب بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان حال جنرال سیب ظلمه وردک شما هم جنبندی کنین در دو دقیقه سیب که وقت کم مانده به دوستان
ببینین اصلا اصول اساسی خداوند جل جلاله قرآن عظیم شان برای رهنمود انسان و مکمل ساختن انسان ارائه کردن که قانون است برای معیشت زندگی قانون اساسی جور میشه اگر ما از خارج از قانون حرکت میکنیم از چوکات خارج میشیم ما هیچ چیز را ساختارش درست کرده نمیتونیم بنان برای حکومت افغانستان از مسائل نفسی و شخصی که سلسله افغانستان امروز به قرار کشیدن از او بگذرن قانون استقامیت بتن تا مردم بسیج شون مردم پشت حکومت استاد شون و این مطن از این در بدری نجات پیدا کنن میبینین اگر قانون نباشه روز بروز ما به فقر مواجه میشیم امروز افغانستان احتیاج از روی افتیدن بدون روابط هم نمیشن افغانستان باید مسیر خود تعیین کنه و یک استقامت بره تا بتانه که مانند پاکستان واره هم خود از اقتصاد قوی بسازه و هم از نگاه نظامی خود قوی بسازه تا مردم بتانن به یک سهولت آرامی زندگی کرده بتانن
تشکر مطمئن سیب شما جمع بندی بکنین سیب
زخویم وسنه حکومت چه نه په ملکی نه نظامی برخه او نه مقننه او قضایی برخه که در نظر یوالی لري لسکوت سره مخکیدون که در شده ده چه سولی تولار سی پر سول کجمنتیا وشی نه روسان نه امریکا نه ناتو نه پاکستان ایران هند زموش په ګټه کار کوي او نه موږ ته سول راوړي هغه پیسې چې د جنگ جګړې لپاره مصرف کیږي هغه هڅې چې د وژنو او د افغانانو د بیکوره کولو لپاره مصرف کیږي هغه د سولې لپاره مصرف شي د افغانستان مسائل د مخامخ د حکومت طالب ترمنز جروباش سي همدا ډول دی نړیوال هغه غشتنی چې مخالف وسلوان یا د افغان ولس ورسره لري هغه دی ایګنور کینا او هغه دی غشتنی نو ته دی یو پلان ولري چې دغه غشتنی منلای سي کنه دا ډول امریکا ته په کار ده چې د خپلو پوځانو پر پات کېدو باندې ټینګار و نه کړي او دا جګړه نور هم و نه غځيږي چې تر څو بیا هم قربانیان به موجو او جګړه به دلته د روس او امریکا پیل کیږي
تشکر محترم آقای سمیر یوسفزایی شما هم سه یک جنبندی بکنین نتیجه گیری کنین از این صحبت ها سه بفرمایید
نتیجه هم داره چې د څوارلسو کلونو کې د ناټو امریکا او ټوله ټکنالوژي او زبر ځواک او پوځونه په راتګ سره هم دا مسله حل نه شوله طالب له منځه ولاړی نه بلکې قوي شولو که اوس بیا د روسیې مداخله یا د هغوی ته وخت ورکول کېږي یا هغوی راغوښتل کېږي فکر کوم دا هم د حل لاره نه ده او بهتره لاره به دا وي چې افغان حکومت هم په دې پوه ده چې دوی په مکمل ډول نه په خپل قوت نه د خارج په قوت طالب له منځه وړلی شي بل طرف ته طالب هم باید په دې پوه شي چې نور په یوازې سر کابل نیول او بیا دلته د پخوا په ډول حکومت کول امکان لري نو بهتره به دا وي چې طالبان هم له یو شمېر غوښتنو څخه تیر شي او د دې ملت په باندې رحم وکړي بل طرف ته افغان حکومت هم یو ډول ډېر طالبانو ته یو ډول د امن دپاره د هغوی په سیستم کې د داخلي یا د یو بوري حکومت جوړولو په شکل کې ورته د برخې ورکولو او پرته د دې نه چې دا وایي چې طالب د اسلحه پرېږدي او راځي شي، بلکې طالب ته دې وایي چې راشه جنگ مکوه تر څو یو څو ورځ میاشتې وروسته یا د انتخاباتو له لارې یا د بلې لارې خپل افغان ملت ته دا رایه ورکړي او ورکړي چې هغوی څوک ټاکي. دا وي زما په خیال بدبختانه نه دغه جګړې پر مخ دي او همدغسې به د افغانانو بدبختي په برخه وي.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای سمیع یوسفزی، محترم آقای نظر محمد مطمئن، جنرال صاحب ظلمی و وردک و آقای سید داود همچنان طاهر هاشمی، از کلتان تشکری میکنیم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
I got it.